پیلیگی خو لهغه مخکې او رسای راپور متحدو ایالاتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو امنیتي مرستې بسته اعلان کړې. دا مرسته به د اوکراین د هوایي ځواک له پیاوړتیا باندې ولګول شي او اوکراین به یې په مټ د توپچي ځواک لپاره نور مهمات ځان ته برابر کړي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امنیتي مرستې د بستې د ورکړې اعلان وکړ. اوکراین به په دې مالی مرستې سره خپل هوایي دفاع پیاوړی کړي او خپل توپچي ځواک ته به نور مهمات برابر کړي. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امنیتي مرستو دغه بسته له اوکراین سره د امریکا د همکارۍ دوام جوتوي. دغه وزارت لیکلي چې له دې سره به د اوکراین مهم لنډمهاله ظرفیتونه پیاوړي شي او د هوایي مدافع سیستمونه او نور مهمات به ورته برابر شي. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین اوکراین ته سفر کړی و چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې په کیف کې یو کانفرنس ته وینا هم وکړه.
Dear President Zelensky, I am here today.
ګرانو ولسمشر زلنسکي، زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې ډاډ درکړم چې تاسو کولای شئ د اړتیا تر وخت همغه زموږ په اروپایي پیوستون حساب وکړئ.
په همدې حال کې د روسي واګنر شرکت چې د اجیرو سرتیرو یو ډاله ده، پرون سه شنبه د روسي یو پوځي قطعه د اوکراین بخمود ښار ته نږدې له سنگرونو په تیښته تورن کړه. د دې شرکت مشر یوفګینی پریګوژین چې د اوکراین د جګړې په تړاو په ماسکاو کې نفوذ پراخ شوی، په وروستیو ورځو کې په خپلو ویډیوګانو کې د روسي پر پوځي مشرتابه انتقادونه کړي دي. پریګوژین پرون په خپل ویډیو کې ویلي، نن د دفاع وزارت یو وقته از مغلې یو سنگر وتښتیدله او جبهه یې افشا کړه. د واګنر شرکت مشر ګوت سندنه کړي چې د اړتیا وړ مهمات ورونه رسیږي، خپل جنگیالي به نن د می میاشتې پر لسمه د اوکراین له بخمود خاره وباسي. د اجیرو پوځیانو دغه شرکت د اوکراین د ختیځ په دې ښار کې د روانې جګړې مشري کوي. پریګوژین ویلي، سرتیری د جګړې لکرخه د روسیې د پوځي قومندانانو د حماقت لکبله تختی چې د په وینا جنایي امرونه کوي. د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوژین ویلي، سرتیری باید د مشرتابه د بشپړ حماقت له لاسونه وجل شي. پریګوژین دغه ویډیو داسې وخت خبره کړې چې په روسیا کې د بریا ورځ، یعنی په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد بریا ولمنځل شوه. د روسیې دفاع وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل، تهاجمي پوځیان چې هدف یې د واګنر شرکت قطعات دي، د بخمود ښار په لویدیځ کې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. دفاع وزارت وایي روسی پوځیانو ته مرستې برابرې شوي، خو د پریګوژین هغو تورونو ته اشاره نه ده کړې چې له سنگرونو د سرتیرو د تیښتې په اړه وو.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکم. د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو. د تاریخ پو پښتون زوی نظر ما خسته.
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کړي چې د سلیمان ماکو د تذکرې او پټ خزانې په پیدا کولو یې ثابت کړي.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخولای.
استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم کې نه وو.
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښو
د زری کړکی د کتابونو جایزه وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی. انتخاب کتابون د داورانو زو خم په نظر کې وي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمیر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د می میاشتې په نهمه نه دیرش کال مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوع افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشانی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1420 کال کې په کابل کې چاپ شو. د خوشحال پیژندنې د تهداب خشت هم پوهند حبیبي شیده د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښت پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهم مميزه چې د هغه د عادت چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي یا په دغه کیفیت نو سوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوئ وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ، حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی، همیشه به دا ویل چې د نن لپاره د اوس لپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال د څه چې ما لیکلی دی دا رد شي، هي ځینې برخې د غسی رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دی چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دی د دوغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه و. د لوی استاد په تحقیقاتو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه لمخې تحقیق کړی دی او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکل ده د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکړ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږیدل دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړی ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیر نوی خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پو یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور د لپاره یې لار اوارو مستقیم کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه مخې ته تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنه کې په 1919 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سرزه دونه غنیمت او مختنم سرزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی رادیو مجلې ته وویل
د مخطر دی چې موږ تاریخ د حبیبي پر لیکونو وژغېږو. باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالتو او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړی مدنیت منځ ته راوستل دي او وده کړی ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله. چې د تر مخه ټول افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لمړی سفر کې د انبیاء علی سلام څخه راپیلاوله کده عبدالحق لکه د عبدالحی ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړي ځل د ویډیا او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټي ځډانه د چاپریال پرسته امکاناتو تکلري په خپل نام تو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډ موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټول لوستو نو لوستو یو ډولو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده او د دې وسط افغانان ترمنځ د علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو لبلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د خپل څلور اویا کلن عمر کې یو سل اولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالهادي مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستوي کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا دولس کتاب ما ژباړلې دي. دولس کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راته
دي. دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان در اصل ګورګانیان هند په پښتو اکاډمۍ باندې چاپ کړی دی. د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و ته دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د لاما بي بي و وړه مجله ودا مې ژباړلې ده چاپ کړې ده. هغه یې پرندوی ټولې په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تعلیقات او تحشیف پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشایی افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه و.
گرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
Thank you. سود سوداگر انگریزی وسکی شراب بوتل پسود انگریزی اسلام پسود سوداگر گس پسود کام پسود سوداگر سوداگر تلپ سود بامپ سود سوداگر سوداگر گسپ سود کامپ سود سوداگر سوداگر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر ما خسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکریو پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدارو
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولی د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم کې نه وو
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیخیو
د زری کړکی د کتابونو جایزه وسپارل شوې
انتخاب اسانه کار نه دی انتخاب کتابون د داورانو زو خم په نظر کې وایي
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمیر نور مطالب پوهاند عبدالحی حبیبی د 1300 کال د می میاشتې په نهمه نه د شکال مخکې په کابل کې وفات شو استاد حبیبی نږدې یو پیړۍ مخکې د ټولو افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا هر څه په پښتو لیکل شوی او چاپ شوی دی د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده د په 1400 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو د روشانی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1420 کال کې په کابل کې چاپ شو د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبی شیده د ژبپوهنې ټولنپوهنې ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي شایي یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نه کړي د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چتل پکې نه وشته پام شوه
د استاد د متونو په باب یو مهم مميزه چې د هغه د عادت چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو وسوي یا په دغه کیفیت نو وسوي استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي د زړو خبرو اصلاح وي د زړو خبرو سمون وي دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی همیشه به دا ویل چې د نن لپاره د اوس لپاره د غزما کړی کار چ دی د اوس لپاره دی ممکن نوی ځوانان پیدا شي ممکن نوی خبرې رامنځته شي هغه محل د څه چې مالک کړی دی دا رات شي هي ځنی برخه د غسرت شي لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دی چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس محل ټاکل شوی دی د دوغ آثار او بلګه هم هغه محل نه و د لوی استاد په تحقیقو متونو کې تر ټولو لمړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطی نسخول مخی تهیه کردی او یو مختنم و یو غنیمت سریزی برلی کلی ده ده خوشحال پر جوند و ده خوشحال پر افکار و ده خوشحال پر آثار و بانجه بحث بکش کردی خپل ده کار پر رویش بانجه رغی داریدی او ده خپل کار یا ده خپل انتقاد ده ده انتقادی متن ده پارا چه ده کمو کلمین سخوز خی استفاده کرده ده حقوق و بابی بحث کردی البته دا به اوس زړی خبرې دا به اوس ډیر تکراری خبرې مګر هغه مهال دا ډیر نیوی خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پو یا متن سیرون کیدی په دغه شیوا او په دغه رویش باندې کار وکړي دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې استاد واخستل او د نور د پاره لار اوارو مستقیم کړه بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي دا هم د بیلا بیلو خطی آثار څخه د دیوان د بیلا بیلو خطینو څخه مخې ته تهیه کی او په هغه کې هم خپل په خوانې رويش وپاله تر دې وروسته چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی مګر چا پښتو ټولنې کې په 1909 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوي
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتون زوی آزادی رادیو مجلې ته وویل
د مخاطر دی چې موږ تاریخ د بیبي پر لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي دوهم ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشای ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړي مدنیت منځ ته راوستل دي او وده کړی ده علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم دله کې راتله چې د دتر مخه ټولو افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی سلام څخه راپیلاوله کده عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د عبدالخان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډیا او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبيلو چې بنسټي ځډانه د چاپريال پرستا امکاناتو تکلري په خپل نام تو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف دومره مو سر وخد چې په لند موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټول لوستو نو لوستو یو ډولو ته د تاریخ د پیل حد سرګن سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده او د دې وسط افغانان ترمنځ د علمي مقولې په څیر منل شوی هم ده په هند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسی رښتینی مسیر روشانه کی او د 15000 کلن اوج زمانی وټن ټولې پیشې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وځړ وڅړلې چې یوې خواته نه وایز د دې لري زمانی وټن یا حتی نیم کال هم پاتنوسو لبلې خو د هرې داد ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړ او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړو ته هم جواب کړي
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسی او اردو ژبه خبره شوې دي د خپل څلور اویا کلن عمر کې یو سلولس کتابونه او رسالې تالیف کړل د دې ترڅنګ د پسلګونو مقالې چاپ کړې دي عبدالحادي مجروح د استاد حبیبی یو شمیر فارسی کتابونه په ورستوي کې په پښتو ژباړل دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړی دي.
د استاد حبیبی شاوخوا 12 کتاب ما ژباړل دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوی دي او اتل تر اوسه نه چاپ راتل.
دغه څلور چیري چاپ شوی دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان دراس ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و ته دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د لاما بيبي و وړه مجله و دا مې ژباړلې ده چاپ کړې ده. هغه یې خپرندوی ټولین په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د لاما بيبي تعلقات او تحشي پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشي افغان چې د لاما بيبي یاداشتونه و دا بیا دواړه د لاما بيبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونې چلوي د هغو د خواچا په خبره سپي.
مجروح صاحب دا کوم اثر سي تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ سوي؟ د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ پې کې؟
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې. نو کومې ادارې کړې ده؟ دا دوه کتابونه چې می درته یاد کړل د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشي افغان دا د علامه بيبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دي. که څه هم دا وته طرفم رسمن ژمنه د نورو کتابونو څخه خو تاسو بریښي چې امکان ده چې دغه ممکن ده کتابونه هم د بودیجه په پیدا کېدو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوی؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د لاما بيبي او پښپړ لیکنه او تحقیق دي. نوای معارک چې مرزا محمد شکارپوري لیکلي دي او لاما بيبي تحشو تعلیفات ورکړي دي. هنر یو هدي تیموریان زین الاخبار د عبدالحجر دی کتاب دی. لاما بيبي تعلیفات تحشو ورکړي دي. مادر زبان دری خطونه وشتهای کوهنی افغانستان څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوی دي.
مجرور صاحب دی استاد حبیبی خود زین نور دری اثر هم شته. څنګه تاسو نیت کړی دی چې نور هم وژباړې او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور وژباړې؟
نه ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې. ما د سپټېل د چې صدا لاما بيبي ټول دری اثر پښتو ته راوژباړې.
د استاد حبیبی کوم اثر نن سبا تاسو کار پې کوي او وژباړې؟
د لاما بيبي اثر چې دا وخت زلګي اختایم چې چاپ ته چمتو کوم چاپ ته برابر کوم هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی. او چې پښباړه اختایم لا یو څه کار را ته پات دی هغه هنر او هدي تیموریان دی د هرات تیموري پیر هنر او غواړم چې پر هغه یو څه تعلقات هم ولیکم. پښباړه لا اخر مرحله ته رسیدلې ده خو تعلقات بل څه وخت رسواشي.
د شغل مجروح څخه په مننه وړاندې پرې خبرونه کې د تاریخ د پانه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا، کده کوم بل هیواد؟
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د بریتانیا د ملکی لتاج څخه شپږشت یا کال وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 کرات دی. افغانستان، هند، ایران، بنگلاديش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس ته دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس چې لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکه کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول او د دوی دوړو په تاجونو کې نور خمیې شول شوی وو. دریم چارلس چوس څلوراویا کلندی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپل مور دوی مالی ثابت لمړین ورسته د بریتانیا پاچا شو. خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نو تر سره شوي. دغه مراسم ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خبرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایداوي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه وې شودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کې دوه سبب بیا د ناندري پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند پر رسمي ډول شکایت کړي چې دا الماس ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی. خو کوه نور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پادشاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پادشاه سکندر لودی پرې شې دی. یو شمېر کتون کې د دې لپاره د الماس افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپل خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس د ملکیت په اړه مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیسته.
شیبر صاحب تر هغه ځای چې ما ته معلومات یو ما په تاریخونو کې لوستلې دي د دې اصلي ټاټو به هندستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر په ډېرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتا کم شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده او پاری کم شوی ده. او دا وروسته دغه د هندستان د بیلو بیرو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغو کې یو دغه راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا و چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده. راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و جلال الدین خلجي د دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچانو لاس ته ورغلی ده. خپل سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیټیو دا هغه چې دا الماس دې له ورته حیران شوی دی ویني دا کوهینور
په امدی برخه کې چې تاسو یې چې افغان پاچا د نوم پلی شې دی مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهینور الماس څو ویل شي ویني
مخکې دا هغه نه به شاید بل نوم درلود مده سي دغه نو کنه دغه نو دغه د الماس په نامه یادې د چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوهینور الماس ته سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان بلابلو پاچایانو سره د الماسو نو کچرته دی ملکیت خبرې نو بیا فکر نکوي چې څوک دا ویلې شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی خو کلونه کلونه له افغانانو سره او افغانان هم بیا دا حق لري چې وایي چې دا د افغانستان مربوط دی که څنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده. خو وروسته کله چې دغه په هندستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظر افشار په هندستان باندې یلغل وکاو نو هغه په هغه کې په هندستان کې محمد شاه مغولي د هندستان واکمن و. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پادشا د ځان سره دغه ته ویوړل ایران ته ویوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو نو دغه د حرم د دغه کورنۍ د دې دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورک ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه. دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ نو دوی دا یو احسان په دوی کړو د دې احسان په مقابل کې دغه کوهینور الماس د سوغات په توګه ورک. یو وروسته دغه الماس دغه زوی تیمورشاه دغه وروسته شاه زمان او دغه وروسته د شاه زمان میرانی ورو شاه محمود ته پراس کې ورغی. بل اخره د شاه محمود تر رندول وروسته د کوهینور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی چې هغه بیا دغه نه بیا راجا مہاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه سک دغه په هندستان کې هغه تر لاسه کړ. بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده هغه ته په لاس ورغی. بیا سره هغه وروسته دغه زوی مہاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مہاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1855 کال کې د انګلستان ملکې وکټوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وی چې دا په سوغات کې ورکو لیکن آیا د سند شته چې پیغه کې ویل شوی وي چې دا د سوغات په لخاطر د تور کړی دی او کنه د دې لپاره ورکړی دی چې غو فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت
نه
نه دغه د سوغات کلمه زما مطلب ده. سوغات کلمه چیرته
سوغات خو
راغله
خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې وو د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کې ورکړ.
تاریخي متونو کې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، هو د سوغات په توګه یې ورکړې ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه ده، د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و. دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو کنه
بله
بیلو بیلو پاچانو د ایران پاچانو او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی ده. دوی دا دعوه دغه
بېل البته وبخښئ، پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی. داسې ادعا لري.
په لاهور کې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنګ و، بل څوک نه و. لاهور خو هم
او بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ادعا خو بیخی پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څرنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه. افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکه وکتوریا ته ورسی ډیر وخت له کومو کسانو سره پات شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو لمخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متونو لمخې او د تاریخي متونو ډیر موده د خود افغانانو سره دی کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده و، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګدا واکمنی نه و. د سکانو ته خو څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تنه قدرت ونیو سکانو نه. او ایست انډیا کمپنی، شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو، سلطنت کاو، دغه کاو. دوی د قوت د منځه بیوړ د سکانو د ټولو دغه، یعنی دوی خپل انګریزان امرن دغه شو. په 1350 کال کې د ملکه وکټوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ته عرض وکړو چې دا د احمدشاه بابا نه مخکې هم د پښتنو په لاس کې وو. د پښتنو په لاس کې وو، د خلجیانو په لاس کې وو. خلجیان پښتانه وو، د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کې وو، د لودی واکمنانو په لاس کې وو. دا ډېره اوږده، یعنی ډېره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس په اړه چې هندیانو افغانانو ته په خپله خوښه ورکړی او پخوا تر نورو واکمنانو ډېر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی. اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم ځیر چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وایي
د دې اهمیت په څو برخو کې موږ کولای شو ووایو. د تاریخي اهمیت دی چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر سویلی، یو نه یو ته پاتې سویلی، بل نه بل ته. د دې تاریخ لیکنیز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو ماخص په حیث موږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو. یعنی تاریخ نه یوازې استنساخ دی، استناد دی په متونو باندې او ماخذونه یوازې متونه دي، بلکې شاهان کېدلی سي. چون یا خو متون نیمګړی دی، بل متونه دومره ډېر نسته دی. ټول فرهنګونه شفا کتبې نه دي، نو تاریخ شایان په هغه فرهنګونو کې چې شفاهي دي یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري. نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولای شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کې. او که څه هم چې ځینې منابع دي دا له زرو کلونو هم ډېر پخوانی ښیي، او د انګریزانو د شاهي تش د زیوراتو برخه ده. نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی، دومره مختلفو دربارونو کې، دا ډېر زیات دی. او بل اهمیت دې دا ده چې د نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده. په دغه اندازه باندې، په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی. او دا هم د دې بحث کېږي چې دا د ته یو خاص ځای ورکې و، په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي. د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی.